مشال راډیو دا د محل په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجې دی. په دې خبرونه کې سلام پښتونخوا نومیږي پامیر ساحل درته پکې هرکلی وایم. اوریدونکو په دې خبرونه کې د سیمې په اړه د رپورټونو تر څنګ له تاسې څخه ستاسې د سیمو د کلیو د بانډو تازه او مهم خبرونه هم اورو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی که خبرونه در سره یې نو مهرباني وکړئ هلته راته ولیکئ. بیا وروسته په ټلیفون او په وایبر او په سکایپ هم راسره رابطه وکړی شي او خبرونه به راسره شریک کړئ. خو اول زه در سره خبرونه شریکوم. د پنجاب اعلی وزیر پرویز الهی د صوبې گورنر ته د اسمبلی ماتولو لیک استولی دی. په اسلام آباد کې د ورکو کسانو خپلوانو او لسګونو فعالانو مظاهره کړې ده او اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ویلي دي ځواکونه یې په ختیځ ښار سولیدار کې د روسیو پوځیانو پر وړاندې جګړې ته دوام ورکړی دی. بشپړ خبرونه. د پنجاب اعلی وزیر پرویز الهی د صوبې گورنر ته د اسمبلی د ډنګولو لیک استولی دی. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري پر 12 نیمه شپه نوموړي له صوبایي اسمبلی څخه د باور رایه ترلاسه کړه، خو مخالفه ډلو د اسمبلی له کاروایۍ پریکون وکړ. او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي دي چې د پنجاب اسمبلی سپیکر د اقدام پر ضد عدالت ته ځي. د پنجاب اعلی وزیر پرویز الهی پرون په لاهور کې د خپل حکومت د اتحادي ګوند له مشر عمران خان سره تر لیدو وروسته گورنر ته لیک استولی دی. د پنجاب گورنر بلیغ الرحمن پرون ماخوستن پر خپل رسمي ټوئیټر د لیک ور رسیدل تایید کړی دی. تر اوسه واضح نه ده چې نوموړی به اسمبلی ډنګ کړي وک څنګه، خو په تحریک انصاف ګوند یو مخکښ مشر فواد چودري پرون په لاهور کې خبریالانو ته ویلي دي چې که گورنر اسمبلی تحلیل نه کړي نو له آئین سره سم به په 48 ساعتونو کې خپل ډنګ شي. نوموړی زیاته کړه چې ګوند به د خیبر پښتونخوا اسمبلی هم د جنوري پر 14 ډنګ کړي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له نومبر راهیسې د دواړو اسمبلی وړنګولو ګواښ کړی دی چې په دې توګه وفاقي حکومت تر وخت مخکې انتخاباتو ته اړ کړي، خو وفاقي ائتلافي حکومت په بیا بیا ویلي دی چې انتخابات د روان کال په مني کې پر ټاکلي وخت کوي. په اسلام آباد کې لسګونه خلکو او فعالانو د سند سبا ګوند او غورځنګ په مشرۍ د ورکو کسانو د موندلو لپاره مظاهره کړې ده. د ملت پاله ګوند سند سبا مشر انعام سندی پرون د احتجاج پر مهال له مشال راډیو سره په خبرو کې دعوه وکړه چې په 1999 زیږیز کال کې د هغه وخت د پوځ مشر پرویز مشرف له واکمنېدو راهیسې له هغې صوبې څخه شاوخوا 6000 کسان ورک دي چې مړ ژوندی نه دی معلوم.
جیسے ہی آیا زمانہ مشرف کا
کلا د فوجی مشر پرویز مشرف حکومت تراغے نو پسند کی بے شمیر سیاسی فعالان اچتول پیل شول. زمونگ د سندیانو پینځه باندې اتیا دس جنازے را مخ کی شوی چې هغه به تو کی را کړی شوی وی او په بیلا بیل وختونو کې زمونگ شپږ زرا کسان اچت کړل شول.
په مظاهره کې د پاکستان د نورو صوبو د ورکو کسانو خپلوانو هم ګډون وکړ. په پاکستان کې د ورکو کسانو د قضیو څېړلو سرکاري کمیشن تیر کال ویلي ول چې له 2011 زیږیز کال راهیسې د څه باندې 9000 کسانو د ورکېدو پیښې ثبت کړي دي چې ورڅخه تر 6000 زیاتې قضیې حل کړي دي. په پاکستان کې د خلکو ورکولو تور اکثر پر امنیتي او استخباراتي ادارو پورې کېږي چې پوځ او حکومت یې ردوي. پوځ په تیرو وختونو کې ویلي دي چې یو شمیر کسان چې ورک بلل کېږي اصلا له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي دي چې ځینې یې د عملیاتو پر مهال وژل شوي هم دي. د سند حکومت ویلي دي چې په کراچۍ، حیدرآباد او دادو کې د جنوري پر 15 کېدونکي بلدیاتي انتخابات ځنډوي. د سند د اطلاعاتي چارو وزیر شرجیل انعام میمن بیگانه وخته خبري غونډې ته وویل چې دا پریکړه د جنوري پر 12 د واکمن پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د متحده قومي موومنټ له لوري پر حلقه بندۍ تر نیوکو وروسته کړې ده. د ویل چې د ګوند مشر په دې اړه د سند له اعلی وزیر او یو شمیر وزیرانو سره تر مشورتي غونډې وروسته وویل چې غواړي د اتحادیانو غوښتنې په پام کې ونیسي او دا چې د کراچۍ د حلقه بندۍ په اړه امر هم لغوه شوی دی. د زیاته کړه چې په دادو ضلع کې د سیلابي اوبو ډنډېدو له وجې د انتخاباتو ځنډولو لپاره انتخاباتي کمیشن ته لیک استولی دی. د سند په 14 ضلعو کې تیر کال په جون کې د بلدیاتي انتخاباتو لومړی پړاو شوی و، خو دا څلورم ځل دی چې د دویم پړاو انتخابات ځنډیږي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په کراچۍ کې پاک سرزمین ګوند، متحده قومي موومنټ او د فاروق ستار ډلې د یو ځای کېدو اعلان وکړ. مخالفه ګوندونو جماعت اسلامي او تحریک انصاف د انتخاباتو د ځنډولو پریکړه غندلې ده او پر ضد یې عدالت ته د تګ تر څنګ احتجاج ګواښ هم کړی دی. اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ویلی دی چې ځواکونه یې د هیواد د ختیځ په سولیدار ښار کې خپلې مورچې ساتلی دي او روسي پوځیانو ته یې د پام وړ زیانونه اړولی دي. دا خبره نوموړي بیګا په خپله ورځنۍ ویډیوي وینا کې تر هغې وروسته کړې ده چې تر دې مخکې ویلي ول چې د ختیځ اوکراین په بخموت او سولیدار کې خپلو پوځیانو ته د روسیې بریدونو پر وړاندې د دفاع لپاره د اړتیا وړ ټول امکانات برابروي. نوموړي وویل چې له پوځي چارواکو سره په غونډه کې د اوکراین وسلوالو ځواکونو ته د هغو سامانونو او وسلو پر استولو هم خبرې وشوې چې د کیف ملګرو هیوادونو ورکړي دي. اوکراینی پوځ تر دې مخکې ویلي ول چې پر سولیدار د روسیې برید روان دی. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د هغه ښار د نیولو دعوه کړې وه او روسیو ځواکونو پرون شپه د ښار د نیولو لپاره د توپونو او راکټونو بریدونه او د الوتکو بمباري وکړه. د پاکستان او د نیوزیلند کرکټ لوبډلې نن په دریم یو ورځنۍ سیالۍ کې یو بل ته مخامخېږي. د کراچۍ په ملي لوبغالي کې د درو 500 ورځې سیالیو د لړۍ وروستۍ لوبه پر داسې مهال کېږي چې نیوزیلند د جنوري پر 11 په دویمه سیالۍ کې پاکستان ته ماتې ورکړه. تر دې مخکې د لړۍ لومړۍ لوبه پاکستان ګټلې وه. نننۍ لوبه د پېښور پر وخت د ماسپښین پر 2:30 او د کابل پر 2:00 پیلېږي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خپرونه.
دا مشال ریډیو ته زموږ غږ په مشال ریډیو ټکی کام او د مشال ریډیو د اپلیکیشن لارې اوري. اوس هم ورځو لومړی موضوع ته. او لومړی موضوع د پنجاب سیاسي صورتحال دی. د پنجاب اعلی وزیر پرویز الهی د صوبې گورنر ته د اسمبلی د ړنګولو لیک استولې دی او د تحریک انصاف یو مخکښ مشر ویلی دی چې تر پنجاب وروسته د خیبر پښتونخوا اسمبلی هم تحلیلوي. دا په داسې حال کې ده چې الهی د جنوري پر 12 نیمه شپه له صوبایي اسمبلی څخه د باور رایه ترلاسه کړه، خو مخالفه ډلو د اسمبلی له کاروایۍ پریکون وکړ. او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله ویلي دي چې د پنجاب اسمبلی سپیکر د اقدام پر ضد عدالت ته ځي. د ویل په داسې حال کې چې په دې اړه یوه مقدمه په عدالت کې روانه ده او د صوبې گورنر د عدم اعتماد پر تحریک د رایې اچونې امر ځنډولی دی، نو بیا څنګه په اسمبلی کې پر دې موضوع غونډه وشوه؟ مخالفه ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند په ډسمبر کې د اسمبلی د تحلیلولو او د مخنیوي لپاره پر الهي د بې باورۍ تحریکونه وړاندې کړي ول. هغه مهال د پنجاب گورنر بلیغ الرحمن د اعتماد رایو نه اخیستو له وجې له دندې څخه د الهي د ګوښه کولو امر کړی و، خو لاهور های کورټ هغه پر خپله څوکۍ بحال کړ. د پنجاب اعلی وزیر پرویز الهی پرون په لاهور کې د خپل حکومت د اتحادي ګوند له مشر عمران خان سره تر لیدو وروسته گورنر ته لیک استولی دی. د الهی زوی او د قومي اسمبلی غړي مونس الهی پر ټویټر د لیک انځور خپور کړی دی او عمران خان ته یې لیکلی دی چې خپله ژمنه یې پوره کړه. د پنجاب گورنر بلیغ الرحمن هم پرون ماخوستن پر خپل رسمي ټویټر د لیک وررسېدل تایید کړی دی. تروسه واضح نه ده چې نوموړی به اسمبلی ړنګه کړي او که څنګه. په همدې حال کې د تحریک انصاف ګوند یو مخکښ مشر فواد چودري پرون په لاهور کې خبریالانو ته ویلي دي چې که گورنر اسمبلی تحلیل نه کړي نو له آئین سره سم به پاتو 40 ساعتونو کې خپل ړنګه شي. نوموړي زیاته کړه چې ګوند یې تر پنجاب وروسته د خیبر پښتونخوا اسمبلی هم ړنګوي. تحریک انصاف ګوند په خیبر پښتونخوا کې واکمن دی او په پنجاب کې د مسلم لیگ قاف په مشرۍ د ائتلافي حکومت برخه دی. د هغه ګوند مشر عمران خان له نومبر راهیسې د دواړو اسمبلی ړنګولو ګواښ کړی دی چې په دې توګه وفاقي حکومت تر وخت مخکې انتخاباتو ته اړ کړي، خو وفاقي ائتلافي حکومت په بیا به ویلي دي چې انتخابات د روان کال په مني کې پر ټاکلي وخت کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
سې سندی ملت پال غرزنگ او گوند سند سبا ویلی دی چه تروسه لحاغ سوبی چخه تر شپک زره پوری کسان ورک شوی دی چه هیچ درکی نلگی. هغه غرزنگ پرون د ورکو کسانو موندل لپاره د اسلام آباد خبریالانو مرکز مخی تا مظاهره وکړه چه پکی د پاکستان لبیلابیلو برخو چخه د ورکو کسانو خپلوانو گردون وکړ. د ورکو کسانو قضیو چیڑلو پاره سرکاری کمیشن تیر کال وویل چه تروسه هیچ سبانده 9000 پیخی ثبت کردی دی چه برچخه تر شپک زره زیاد قضیه هواری کردی دی. گوهر مسید تفصیل لري.
سندی کم پرست گند سند سپا د جنوری په 12 اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاجی مظاهره وکړه.
اسچا ګورو تا آزادی، پنجنجی ګورو تا آزادی، پیارنجی ګورو تا آزادی، توکی ندی دې آزادی.
مظاهر چانو په زوره ورکړی شوی کسانو زر تر زر خپل کورونو ته د واپسې غوښتنه وکړه. د مشال ریډیو سره خبرو کې د سند سپا مشر انعام سندی وویل په زر نو کسان په زور ورکړی شوی دی او چې څوک هم خپل کسانو لپاره غږ پورته کوي نو د هغې ځان هم په خطر کې وي. کله د فوجي مشر پرویز مشرف حکومت ته راغی نو په سند کې بې شمېره سیاسي فعالان اوچتول پیل شول. زموږ د سندیانو 15 باندې 80 10 جنازې رامخکې شوې چې هغه بې توکي راکړې شوې وې او په بېلابېل وختونو کې زموږ شپږ زره کسان اوچت کړل شول. چکل هم دغه کسان را پیدا شول نو په دوی باندې د ترهګرۍ د ملک ماتولو او فوج خلاف بغاوت دروغجنې مقدمې درج کړې. په احتجاجي مظاهره کې د ملک بیلابیل ښارونو نه راغلي کسانو ګډون وکړو. په غونډه کې ګډون کړې یوې ښځې مشال ریډیو ته وویل چې د دې خاوند د 1300 کالو نه بے درک کړی شوی دی.
کورنه حکومت سړی چکړی دی کور ترال انه بچی انه بچی پښتنه وکړه چې زیدامین کور کښتا اور مشه وته چې هاشتا ده بیا چې کله راغلل زیدامین بهر وته زیدامین چې کله وروته اته آی ونیو بیا مخسر لکه پښتنه زنه وکړه چې سوسو کوي وی چې میجه حکومت کسانی د می ځون سره بیا یې سره بیا مخه خېدل چې دا ویلې دې څه کسور ده دې چې مورې څه کسور نه بس درې ورځې ورځې پر بیا بیا پرګدی درې ورځې کېږي له اوس 8.5 سال پوره شو له خو زیدامین پات نه زید له منور خلاص کړی جی اوړوکه چې کوم لیوار مې آئے ہوں چت کا.
په بشری حقوقو کارکونکي خوشحال خان مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې په زوره کسان بے درک کول ډېرې مودې راهسې روان دي خو د ځان د هیرې له وجې خلکو غږونه نشول اوچتولی. خوشحال خان زیات کړه
دې حوالې سره چې د قانون سازۍ سونه کوشش هم شوی دی په پارلیمنت کې هغه تر اوسه پورې هغه سي کامیاب کوشش مثلا چې یو قانون د فراشي چې هغه د وجه نه دا عمل ودرېږي هغه لا تر اوسه پورې هغه سي فروټفل نتایج د هغې افورټس والا دا نه دي راغلي مخې ته. نو امید دا ده چې میجر سیاسی پارٹیاں غٹ چکم مین سٹریم پارٹیاں آگئی پدے بنے خپل خبر خپل واضح موقف ور کی خبر پیو کی
په پاکستان کی پزورا دا خلکو ور کولو لڑے لڈیرے مدیرا سے روانہ دا خود پخوانے پوزی وکمن پرویز مشرف په حکومت کے پدے کے زیات والے راغے پورکو کسانو کیس دا کون کی وکیلان سیاسی او مدنی فعالان خبریالان او مشکوک وسلوال شامل دی چې زیاتره پکې پښتانه بلوچان او سندیان دی. په بل اړخ د پاکستان حکومت په کال 2011 کې د ورکو کسانو د قضیو سیړلو کمیشن جوړ کړو. د هغې کمیشن تر مخه تر اوسه پورې 9003 درې باندې 13 کیسونه رجسټر شوي دي چې څوک بې ګناوي هغه راخوشي کړل شي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو موندل شي 12013 14500 او 15015 کیلو هرتز. دا مازیګر له 3 د ماخام تر 6 بجو پورې زموږ فریکوئنسی ده 12013 15015 او 12880 کیلو هرتز.
نړیوال اقتصادي فورم په خپل یو تازه رپورت کې ویلي دي چې پاکستان د نړۍ له هغو هیوادونو یو دی چې د پورونو بار، ګرانۍ، د دولت یا ریاست کمزوري، د انټرنیټي امنیت ناکامۍ او سیاسي ناکرارۍ له وجې له خطرونو سره مخامخېدی شي. هغه سازمان د جنوري پر 11مه په رپورت کې زیاته کړې ده چې پاکستان، ارجنټینا، مصر، غانا، کینیا، تیونس او ترکیه هغه هیوادونه دي چې په اړه یې د دیوالیه کېدو اندېښنې دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان روان کال د چارو چلولو لپاره 2.25 امریکایي ډالرو ته اړتیا لري، خو دولتي بانک پرون وویل چې د بهرنیو پیسو زیرمې څه د پاسه 4 اربه ډالرو ته ښکته شوي دي. شنونکي دا حالت خورا اندېښمنوونکی بولي، خو د پاکستان حکومت او د خزانې وزیر په بیا بیا ویلي دي چې د اقتصاد سمولو ته ژمن دي او په دې لړ کې هڅو ته دوام ورکړی دی. شاهین بونیر معلومات لري.
نړیوال اقتصادي فورم د ګلوبل ریسکس 2023 په نامه په خپل تازه راپور کې ویلي چې د شیانو د بیې لوړېدو او بنیادی ضرورتونو د نشتوالي له کبله ویره ده چې پاکستان، لبنان، مصر، غانا او تیونس د سیاسي او ولسی بېقراری ښکار شي. په راپور کې راغلي چې په پاکستان، افغانستان او هند کې د اوبو د وسیلو په سر اختلاف لوړاندې موجود دی او یره دا چې د بشري ناورینونو او دولتي بې ثباتۍ د خپرېدو په صورت کې اوبه د وسلې او هدف په توګه وکارول شي. د راپور د جزئیاتو په اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې د سیاسي او اقتصادي چارو پوه او شنونکي اکرام هوتی وویل چې د نړیوال اقتصادي فورم راپور د پاکستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د خراب اقتصاد او سیاسي بېقراری بیلابیل اړخونه روښانه کړي دي.
چې څومره مسلې پاکستان ته پیښې دي، هغه مسلې سیوا شوې د ډیفالټ د خطرې په وجه باندې، د سیلابونو د تباه کارۍ په وجه باندې. سیلاب نه پس د پاکستان معیشت تا ډېر غټ ډز رسېدلی دی او د دې په وجه باندې پاکستان کېدای شي 2 کاله نور هم په مصیبت کې وي او قرضې هم نشي واپس کولی او د ګرانی چې د دې د ختمولو لپاره هم سنشي کولی. د پاکستان چې څومره هم معاشي صورتحال دی، په دې صورتحال باندې ورلډ اکنامک فورم وایي چې دا مسئلې د 2 کالو نه تر 10 کالو پورې هم خرابې پاتې کېدای شي، ولې چې د دې چې زور کم دی د مسلو هغه ډېر زیات دی.
راپور په پاکستان کې ورستیو سیلابونو ته هم اشاره کړي چې د کرنیزو ځمکو یو لوی برخه ویجاړه کړي چې په نتیجه کې د اجناسو نرخونه د پام وړ لوړ شوي او د ګرانۍ شرعي 20% ډېره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې خیبر پښتونخوا او بلوچستان د وړو د کمی د بحران سره مخ دي او په ځینو سیمو کې د وړو د یوې بوجې تر لاسه کولو لپاره خلک د یو بل سره لاس او ګریوان شوي هم دي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو یو پوه ډاکټر غلام سمد وایي چې پاکستان روان کال د خپل نظام د چلولو او قرضونو ادا کولو لپاره 2.5 بلیون ډالر ته اړتیا لري، خو دا مهال د دولتي بینک زیرمې د 6 بلیون ډالر ټیټې کچې ته راپریوتې دي.
د قرضو په مت کې چې کم پیمنټ ریسنٹ وکړو چې کومه دوبۍ ته کمرشل بینک سره تقریبا 1 بلیون ډالر پیمنټ وکړي، هغې په وجه باندې زموږ ریزرو را گزار شو. د دې نه مخکې چې تقریبا 1 بلیون ډالر چې کوم دی سکوک بانډس چې کوم د هغې پیمنټ جمع کړو، د قرضو چې کوم ورال بوج دی د هغې چې کوم موږ باندې سود خریدي هغه بوج ډېر زیات جي سیوا دی. مونږ لږې تقریبا په دې روانو 3 میاشتو کې څه تقریبا 6.8 بلیون ډالر پورې چې کوم دی نو پیسې نورې پکار دي چې موږ کم از کم چې کوم دی نو د عمل ضرورتونه او قرضې او د هغې چې کوم موږ باندې انټرسټ دا موږ خلکو ته واپس ورکړو. مطلب هغه ډیفالټ والا چې کوم خبرې دي هغه موږ کله میاشت لپاره کله 2 میاشتو لپاره مؤخر کړو، او کنټینیوسلي یو اکنامک سټرسفل سچویشن کې چې کوم دی زموږ ملک فی الحال روان دی.
د نړیوال اقتصادي فورم راپور خبرداري ورکړي چې که تګ لارا بدل نشي نو لوړاندې زیانمن هیوادونه د تل پاتې بحران حالت ته رسیدي شي او بیا به دوی نشي کولی چې په اقتصادي وده، بشري پراختیا او شنو ټکنالوژیو کې پانګونه وکړي. د سیاسي چارو یو بل شنونکي قریش خټک وایي چې له بحرانونو د وترلو لپاره پاکستان باید د دفاع پر ځای بشري پرمختګ ته پام وکړي، د اداري فساد مخه ونیسي او جمهوري نظام قوي کړي. د نوموړي په وینا د قوي جمهوري ادارو د قیام نه بغیر د پرمختیا خوب نشي رښتیا کېدی.
زه دا ګڼم که حکومت چې دی په دې ملک چلولو او د دې خلکو د بنیادي مسلو د خوراک، روزګار او د ګرانۍ مخنیوي ونه کړی شو، نو ماته داسې لګي چې په راتلونکي میاشتو کې چې دی دا کم خبرې چې شیبه دی چې بده کې سیاسی عدم استحکام چې دی هغه نور زیاتی او جرم به زیاتی یخو الرډی تقریبا په زیاتیدو شروع شوی دی او دا خطر ده چې کېدی شي د ملک چې دی الرډی چې څومره خطرناک لیول ته تللی دی چې د هغې کنټرول کول او د ملک چلول ډېر ګران شوي دي دا به نور هم ګران شي.
د یادونې وړ ده چې دا راپور د نړیوال اقتصادي فورم له کلنۍ غونډې مخکې خپور شوی دی. په دې راپور کې راغلي چې کچرې نړۍ د تودوخې د کچې ټیټولو په برخه کې په اغیزمنه توګه همکاري پیل نه کړي نو په راتلونکو لسو کلونو کې به دا د نړیوالې تودوخې او د ایکولوژیکي خرابې د دوام لامل شي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په 9 بجو
هارون باچا هنري غړې
په 1 بجا
تان دیهلی
په 2 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو
حجرا
په 3 بجو
د ځوانانو غږ
په 4 بجو.
لغنن 15 کال مخکې د جنوري پر 14 د جنوبی وزیرستان ځوان نقیب الله مسید په کراچۍ کې وژل شوی او ورسته پلاتون وخوده چې هغه پولیسو په جالي نښته کې وژلی دی. د نوموړي د وژنې تور د کراچۍ د پولیسو پر یو افسر راو انوار او نورو پولیسانو پورې شوی او مقدمه یې لا هم روانه ده. انوار پر ځان لګیدلي تورونه رد کړي دي خو امریکا او برتانیا پر نوموړي د قانون سرغړونې په تور بندیزونه لګولي دي. د قانوني چارو پوهان وایي د مسید په مقدمه کې د ځنډ لامل دا دی چې پلټنې هم پولیس کوي او تورن کسان هم پولیسان دي. خو د هغه وکیل هیله مند دی چې د هغه کورنۍ ته به انصاف ورکړی شي. نیاز علي تفصیل لري.
په کراچۍ کې وکیل او د پاکستان سپریم کورټ بارغړی صلاح الدین ګنڈاپور وایي چې 15 کاله ډیر وخت وي په کار ده چې عدالت د نقیب الله مسجد په وجنه کې تورنو کسانو ته سزا ورکړې وي. خدا مقدمه لا په عدالت کې روانه ده. په دې قضیه کې پولیس گواهی نه ورکوي او بیا کوم پولیسو والو چې گواهی ورکړي ده هغوی د خپلو گواهینو په شا شوې دي.
مسله ده چې په داسې کیسونو کې چې کوم تفتیش شوی په هغه کې گواهان ډیر زیات دي، بیا گواهان څوک راضي څوک ناراضي، نو دغه پدخ کی ڈیلے کے گی اور ددخ وجہ اکثر دا سرکار خپل انٹرسٹ چاغا گواہان پیش کول لغواڑی اور پدخ کیس کے ہم دغا حالت دی جب گواہان نہ پکے پیش کی گی نو چ گواہان کچرتا پکے پیش کے دو نو بیا خبت روز پورے دا کیس سر ترس دلا.
بلخوا پا کراچے کی دا نقیب اللہ مسید دا کورنو وکیل صلاح الدین پاور بیا مشال لیڈیو تو ویلی چی قضیہ پا آخری پڑاو کی داخل شوی دا. دوی ہلے لری چی دا نقیب اللہ مسید کورنی تبا انصاف ملوشی.
انویسٹیگیشن کرنے والے بھی پولیس والے ہیں اور کل پٹ بھی پولیس والے ہیں جنہوں نے
دیوائی کی تحقیقات کو ان کی ہم پولیس والے دی اور تورن ہم پولیس والے دی چیری چی پولیس دا پولیس مخیتوی حل تدیر شیان خرابی گی. پدی قضیہ کی گواہی ورکول عام خبر ندا. پولیس خپل گواہی بیا بیا بدلبی خو بیا ہم ہسک وو چی دا نقیب اللہ او دا حق کورنی تا انصاف ورکڑو
کہ اس کو اس کی فیملی کو انصاف دلائے.
صلاح الدین پاور زیاده کړی چې په قضیه کې د تورونو په ځړ ټول ثبوتونه عدالت ته وړاندې کړي دي. بلخوا په کراچۍ کې خبريال وقاص احمد خان وایي چې د 2013 راهسې د نقیب الله مسجد د وجنې قضیه په عدالتونو کې ګوري. د ثبوتونو او ریکارډ ترمخه په خوانې د پولیسو اس اس پی راونوار په دې قضیه کې مرکزی تورن او ککړ دي خو پولیسو د راونوار د بچ کولو لپاره کوشش کړی دی.
عدالت کې مختلف بیانونه جمع شوي دي، هغه کې تضاد هم دی او تضاد دی وجنا وکیلان نچ منکم خبر اور دی کیس کے کی دیشی جی راو انوار با عزت بریشی نو پورا پنځه کالو مانتے جی مونږ نظر واچو نو هغه کې ډیر سست روی شکار دا کیس.
بلخوا راو انوار یا د هغه وکیل بیا مشال لیډیو ته سو جواب نه دی کړی خو څو ورځې وړاندې د راو انوار وکیل عامر منصوب ایڈوکیټ عدالت کې پر راو انوار لګیدلی تورونه رد کړی. په کراچۍ کې د پولیسو په جالي مقابله کې په 14 جنوري کال 2013 د جنوبی وزیرستان نقیب الله مسید وجلې شوی وو. د پولیسو په خوانې اس اس پی راو انوار او نورو د نقیب الله مسید د وجنې تور لگولی شوی وو او بیا د پولیسو خپل تحقیقاتی ډلی هم ویلی وو چې نقیب الله مسعود د پولیسو په جالي مقابله کې وجلې شوی. راونوار چې هغه وخت د کراچۍ د ملیر ضلع د پولیسو مشر وو دا وای کړی وه چې څلور ترهګري د پولیسو په مقابله کې وجلې دي. خو د نقیب پلار بیا د راونوار او د هغه سره د نورو پولیسو پر ضد مقدمه درج کړی وه. راونوار د نقیب الله مسعود د وجنې وروستو مفرور شوی وو او بیا په کراچۍ کې د نقیب مسعود د وجنې په ضد لوی احتجاجي پرلت هم پیل شوی وو. هغه وخت د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار د نقیب الله مسعود د وجنې نوټس هم اخیستی وو. نن 15 کال وروسته هم د نقیب الله مسعود د وجنې مقدمه د کراچۍ په عدالتونو کې روانه ده. راونوار سره نور څو کسان په مقدمه کې په ضمانت خوشي دي، ځینې په جیل کې دي او څه پکې لا هم مفروران دي. بلخوا امریکې د دسمبر په 10 کال 2019 کې د نقیب الله مسعود په وجنه کې تورن د پاکستانی پولیسو په پخوانی افسر راونوار د غیر قانوني وجنې او د بشري حقونو د سرغړونو په تورې پې بندیزونه لګولي وو. او بیا د کال 2006 د دسمبر په 10 برتانیا هم د سن صوبې په پخوانی پولیسو افسر راونوار د بشري حقونو د سرغړونو تورونه لګولي او بندیزونه پرې لګولي وو. د بندیزونو سره راونوار نشي کولی چې امریکې یا برتانیا ته سفر وکړي او که په امریکې یا برتانیا کې اساسي یا شتمنۍ لري نو هغه به منجمد کړي شي. امریکې او برتانیا ویلي وو چې راونوار د 190 نه په زیاتو پولیسو مقابلو کې ککړ پاتې شوی، چې پکې د پښتون ځوان نقیب الله مسعود په ګډون د 1400 نه زیات کسان وجلې شوي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو تازو تا دا افغانستان او پاکستان لا مختلف سیمو راپور نوڑاندی کبی. زو شبیر احمد جانیم او تازو تا لا پیخور چار سده مردان نوخار او چار چاپی رسیمو نا رپورٹنگ کبی. دا مشال ترسنگو سه
د پېښور د ثانوي او اعلی ثانوي تعلیم بورډ وایي د راتلونکو ازموینو نیمایي پرچې به د کمپیوټري نظام په مټ ګوري. د بورډ مشر پرون مشال راډیو ته ویل له دې لارې به د پرچو په ارزونه کې د ټاګۍ او تېروتنو مخه ونیول شي. په خیبر ضلع کې یو شمېر زده کوونکي دې نوي نظام ته اندېښمن دي، خو نور یې بیا هرکلی کوي. د بورډ چارواکي وایي د کمپیوټري نظام پلي کولو لپاره یې ښوونکي روزلي دي. نور د منور شاه په رپورټ کې.
د پېښور د امتحاناتو بورډ وایي له 9 تر 12 جمعات د راتلونکو امتحاناتو نیمایي پرچې به د ډیجیټل یا کمپیوټري نظام له لارې کتل کیږي. د بورډ آف انټرمیډیټ اینڈ سیکنډری ایجوکیشن بی آئی ایس ای پېښور چیئرمین پروفیسر نصر الله خان یوسفزی د جنوري په 12 مشال ریډیو ته وویل د امتحاناتو د ارزونې دا نوی کمپیوټري نظام یې د هغو اصلاحاتو برخه ده چې له تیرو دوو کلونو راهیسې یې پیل کړي دي. له دې وړاندې به له 9 تر 12 جمعات پورې امتحاني پرچو کتلو لپاره په روایتي طریقه استادان د بورډ مرکزي دفتر ته ورتلل، خو اوس به دغه پرچې استادان د کمپیوټر په ذریعه د انټرنیټ له لارې په خپلو کورونو کې ګوري. پروفیسر یوسف زیوای په ډیجیټل طریقه د امتحاني پرچو د کتلو په هکله یې له وړاندې د ازمیښت په توګه کامیابه تجربه کړې ده او په راتلونکو امتحاناتو کې به یې په جزوي توګه عملي کوي.
آن سکرین آن لاین مارکینګ دی نغه کور کې ناستې خپل لپټاپ باندې هغه ته آنلاین هغه لاګین کیږي او هغه ته پیپر یو یو کوېشن راځي. اوس سیستم کې دا خوبی ده چې کوم مونږ سافټویر زموږ کوم ایکسپرت په سیستم ناستې هغه صرف کوېشن دي هغه د پیپر بل د پاس کوم دره دی هغه رول نمبر دی هغه چې کوم نور دغه ډیټیل دی هغه بالکل چیکر ته نخکاری چیکر ته صرف په بیجز کې کوېشن راځي. کوېشن هغه ته په خپل سکرین باندې لس منټه ښکاری لس منٹا کے دن با آغا مار کئی او آغا کو لس منٹا کے مار نہ کرنا آٹومیٹکلی با کوئسن دا آغا نا بیا سکیپ شی
د پېښور بورډ چارواکي وایي په ډیجیټل طریقه د امتحاني پرچو کتلو لپاره یې 15,000 ښځینه او نارینه استادانو ته ځانګړې روزنه ورکړې ده. د خیبر ضلع استاد فخرالزمان هم په دغو روزل شوو استادانو کې شامل دی. نوموړی وایي په پخوانۍ روایتي طریقه یې هم پرچې کتلې دي، خو په هغې کې به وخت نا وخت د کتونکي د غلطۍ له وجې د زده کوونکو نمبرې کمې راتللې.
هغه طریقہ خوخه بدی نه وچای دا موږ عمل مسی کوشنې موږ نه پاتې کېدې کنه چې کله په یو پیپر کې بیا به موږ څه هغه چیکر بلا گیو بیا به صبح چیکر بلا گیو نو هغه بعد چې کول غنا چې پیپر به موږ دوه دې کوشنې پاتې شو یا موږ ان مارک پاتې شو بس لا بړي ریزلټ کوم او تاسو به وتل کبي هغه ریکارډینګ نه پاره کول یا ریچکینګ نه پاره کول نو هغه کوشنې مچ کوم دې بیا ورو وتل
نو دی کی او دا گنجائش تا یعنی تانا دا لسا کوئسچن پادشی کنا کدا چنه کی چې مطلب بیس سکیپ کو چې کله موږ مارکیټ رکو سبمیت کو سبمیت کیږي نه کوم یو پیپر پاتې یا پیج موږ نه پاتې
خو بیا هم ځنې زده کوونکي داسې اندېښنې لري چې د کمپیوټر په ذریعہ د پرچو قتل په نتیجه کې بعد دوی نمبرې کیمرا دي په خیبر ضلع کې مو په یو سکول کې د نهم جماعت لز د کوونکو سره خبرې کړې دي
زمان فل نوم دی او جی 9 کلاس کې سر هی وس چې څنګه دی خو خې سر زه خو ما چې پلاس شي چیکنگ لگا صحیح وی بس ساری ددی چیکنگ بس ٹفی نو کی دے سیدھا سے پکیو سے اکثر نمبر بیا کم ور کی
زمانو عثمان دے 9th کی سے پلاس کیا تے ڈیرا کھڑا کمپیوٹر کی لگا سوئچ چیکنگ کی گیو دانور لکھئی پلاس
خو هم د خیبر ضلع محمد اشراق چې په لسم جماعت کې په خپل سکول کې تر ټولو زیات نمبر اخیستی وای چې په ډیجیټل طریقه یې پرچې کتل شوی وي نو کې دې شي چې په ضلع کې یې تر ټولو ډېر نمبر ترلاسه کړی وي
استاد بلا مور خی لا بنی خو نو پیپر چې کوي نو بیا خو به نمبر مونږ نه کټ کوي او کمپیوټر کې داسې نه بس چې ور دي کو بیا سولید مارکس یو دا خبر هم د پنځه غرغ سکولونو یې اکثر دي کې اوس خام خارش ور دي چې ور کې غي کې نکلونه او نکلونه بعد بیا پیپر چې کوي ادا چې وشي زمونه زیات نمبر ور کې نو دا هم کمپیوټر چیکنگ کې ودا بیا بالکل نه زلم چې دا کمپیوټر والا چیکنگ شروع شوی مارکینګ او دا نو ډیره زیاته فائدہ به ان شاء الله سټوډنټس ته
د بورډ اف انټرمیډیټ اینڈ سیکنډری ایجوکیشن یا بی آی ایس ای په خبر د شمیرو تر مخه د تیر کال د نهم او لسم جمعات په امتحاناتو کې خواوشا 1,00,000 او په یو لسم او دولسم جمعات کې خواوشا 1,00,000 هلکانو او جنکو برخه اخیستی وه او تمه ده چې په راتلونکو امتحاناتو کې به دا شمیر نور هم زیات شي
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ فیسبوک ټویټر انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې لا تازه حالاتو او روانو چارو خبروي زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغان جنو پر تعلیم د طالبانو د حکومت بندیزونه غیر انساني او غیر اسلامي بللی دي ترکیه ورسنوي ویلي دي چې نوموړي د خبره په انقره کې د بشري حقوقو د ملاتړ یو نړیوال کانفرنس ته په وینا کې کړی ده تر دې مخکې د اسلامي همکاري او سازمان هم د خزو پر زده کړو او کار لګیدلی بندیزونه د اسلامي قوانینو سرغړونه بللی ده خو د طالبانو حکومت پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د خزو تعلیم په اړه به اندېښنې ختم کړي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د اسلامي همکاریو سازمان د اعلامی هرکلی کړی دی خدای نه دی ویلی چې د خزو تعلیمی چارې به بیا کله پیلېږي د اسدالله لودین رپورت
په افغانستان کې د خزو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو بندیز ته نړیوال غبرګونونه ورسترلې په پراخېدو دي تازه د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د نجونو پر تعلیم او تحصیل محدودیتونه غیر انساني او غیر اسلامي بللې دي د میډل ایست آی په نوم خبری ویب سایټ چې لندن خبرونه لري پرون ویلي چې اردوغان د چهارشنبه په ورځ په انقره کې د بشري حقوقو د ملاتړ یو نړیوال کانفرنس ته دغه څرګندونه کړې دي اردوغان زیاته کړې زموږ په دین کې داسې څه نشته هیڅوک باید داسې بندیزونه له اسلام سره ونه تړي موږ د داسې یو دین لارویان یو چې له زانګو تر قبره یې د تعلیم سپارښتنه کړې ده بل لورته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ د نجونو د تعلیم او کار د بندیز په اړه د اسلامي همکاري او سازمان د اعلامیې هرکلی کړی دی په دغه اعلامیه کې چې د چهارشنبه په ورځ خپره شوه د افغانستان پر اوسنیو حاکمانو غږ شوی چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي او ښځو ته په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د کار اجازه ورکړي د دغه سازمان د شپږ 500 غړو هیوادونو سفیرانو د سعودي عربستان په جدې ښار کې تر خپلې غونډې وروسته وویل تعلیم ته د نجونو لاسرسی د پوهنتون په ګډون په هر کچه چې وي د بشر اساسي حق دی او نه باید محدود شي د اعلامیې په دوام د غراز راغلی د اسلامي همکاري او سازمان د افغانستان د ملي حاکمیت ازمکنۍ بشپړتیا خپلواکۍ او ملي یووالي ملاتړ کوي او هلته د پرمختیا ثبات امنیت سولې او بشري حقوقو د تامین غوښتونکی دی طالبانو بیا پرون ماخام د اسلامي همکاریو سازمان اعلامیه ته خبرګون وخوت. د دوی په اعلامیه کې چې ویان د ذبیح الله مجاهد رسنیو ته لیږلې راغلي، طالبان د اسلامي همکاریو د سازمان له غونډې او د افغانستان په اړه اعلامیه هرکلی کوي. د طالبانو په دې خبرګون کې د ښځو د کار په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د نجونو د تعلیم په اړه یې د اسلامي همکاریو سازمان اندېښنې د درک وړ بللې دي. طالبانو ویلی حکومت د نجونو د تعلیم د بندیز په برخه کې موقتی ګام اخیستی او زیاته کړې ده چې د زمینې په برابرولو سره به دغه اندېښنې رفع شي. طالبانو نه دی ویلي چې څه موده وروسته به دغه زمینه برابرېږي او د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه به بیرته پرانیستل کیږي. طالبانو د تېرې دسمبر میاشتې په وروستیو کې د نجونو لوړې زده کړې تر دویم اعلان پورې وځنډولې او څو ورځې وروسته یې په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو کار هم منع اعلان کړ. د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د طالبانو دغه پریکړې وغندلې او غوښتنه ترې وکړه چې لغوه یې کړي. د طالبانو د حکومت دادی نږدې 18 میاشتې پوره شوې. د دوی حکومت تر اوسه په ظاهره د همدې او ورته نورو بندیزونو او محدودیتونو له کبله په رسمیت هم نه دی پیژندل شوی.
دا مشال ریډیو دا زه عمر وزیریم د بنو شمالی وزیرستان او خواوشا سیمونه تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.
اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ویلی دی چې د دونیتسک سیمه په سولیدار او بخموت کې به ژر ځواکونو ته ټول امکانات ورسوي. په همدې حال کې مسکو و داوا کړی دا چې په دونیتسک کې بریدونه په بریالي ډول پرمخ روان دي. اسدالله لودین د جګړې تازه حال راکوي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي ډیر ژر خپل هغو ځواکونو ته د اړتیا وړ امکانات ورستوي چې په دونیتسک سیمه کې د روسیې د یرغل په وړاندې د سولیدار او بخموت سیمو دفاع کوي. زلنسکی د اوکراین د پاوز له مشرانو سره تر یوې غونډې وروسته دغه امکانات، تجهیزات، مهمات او د اړتیا وړ مواد بللې دي. روسي ځواکونو د شپې له مخې د توپونو، توغندیو او هوایي ځواکونو پر مټ پر سولیدار ښار بریدونه وکړل. سولیدار د ستراتیژیک ښار بخموت شمال ختیځ لوري ته پروت دی. تر دې وړاندې اوکراینی چارواکو ویلي له دې سره سره چې مسکو ادعا کړې سولیدار ښار لاندې کړی، پر دغه ښار د روسي پوځیانو بریدونه دوام لري. راپورونه وایي که چیرته روسي پوځیان سولیدار ښارګوټی ونیسي، بخموت ښار له زیانګالي حالت سره مخامخېږي. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار پرون پنجشنبه وویل په سولیدار کې تر ټولو شدیده او درنه جګړه روانه ده. هغې ویلي د وضعیت له ترنګلتیا سره سره د اوکراین ځواکونه په سخته مبارزه بوخت دي. د مصنوعي سپوږمکیو په مټ اخیستل شوي انځورونه چې د چهارشنبې په ورځ د ټکنالوژۍ د مکسار شرکت لخوا خپاره شول، د سولیدار ښار وضعیت داسې ښیي چې د څو اونیو په جګړه کې ویجاړ شوی دی. مسکو ادعا کړې چې پر دونیتسک سیمې د دوی جګړه په بریالۍ بڼه مخته روانه ده، خو په اشغال شوې سیمه دونیتسک کې د روسیې لخوا ګمارل شویو چارواکو ویلي د سولیدار ښار دننه د مقاومت سنګرونه لا پر ځای پاتې دي. د سولیدار او د اوکراین د نورو سیمو د وروستیو جګړو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د جګړې دوام دغلته میلیونونه کسان د ژمي په سړه هوا کې متاثره کړي او ګڼ شمېر خلک برېښنا او اوبو ته لاسرسی نه لري.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته ورسېده. اوس له تاسو څخه ستاسو د سیمې تازه او مهم خبرونه اورو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک پوسټ لیکلی دی، همدا اوس مې هم دا تبصرې لیدلې چې بیلابیلې را روانې وي. زه به دا تبصرې هم ګورم او تاسو داسې وکړئ چې تر هغې پورې د ټلیفون او د وایبر شمیرې او د سکایپ پته واورئ او که چې خبر در سره یې نو راسره رابطه وکړه.
د مشال رادیو ژوندۍ خپرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 سلور سوشل 2 1 15 00 سلور سوشل 2 1 15 00 سلور سوشل 2 1 15 00 سلور سوشل 2 1 15
د وایبر شمیره مو ده 00 او 3 او 6 او 3 او 6 9. پر اسکائپ هم راتا زنگ وهلی شه، پتا مو ده مشال رادیو. ترڅنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکلې پیغام پریښو دی شه.
اوریدونکو دلته تبصرې چې راته راغلي دي، او دا چې زه ګورم نن سردار محمد خان ترین دی لپشینه، همداراز زرولی افغان دی له ننګراره، سود خان یوسفزی له سواته دی، د دین علاوه راته دلته وزیر خان میزروال دی له ډیره اسماعیل خانه، حکمتیار ترین لپشینه دی، عمران خان دی له پکتیا څخه، او محمد عیسا تنہا له هلمند دی، رحمانی میزروال دی، او خان لالا دی، د دین علاوه عبدالوزیر دی، محمد نبی محمدی دی، کلیم الرحمن رحمانی دی، له خوستا باچا استاد دی، لکان میترزی څخه ابو ناصر ثاقب گیانے لگیانی ولسوالی څخه دی د پکتیکا، او شمس د دوړ دی له شمالی وزیرستان، او امید رحیمی دی له کابل، حبیب الله خان مومند له پیښور دی، اعزاز خان چې دی دا له دیره دی، او ملک حسن چې دی هغه له کواټه دی، همداراز سرجنګ زازی چې دی هغه له اریوب زازی ولسوالۍ پکتیا څخه دی. دې ټولو راته لیکلي دي چې موسم ډیر یخ دی، باد چلیږي په ځینو ځایونو کې، واوره وریږي په ځینو ځایونو کې، بارانونه هم شوي دي. له تاسو ټولو څخه ډیره زیاته مننه. دا د موسم خبرونه مې ټول یو ځای ځکه ولوستل چې زه د نورو موضوعاتو ته پکې وزګار شم او د نورو موضوعاتو خبرونه در سره شریک کړم. ریاض بندیوان کابل خیل راته لیکلی دی له بنو څخه چې پرون د شوال ځوانانو سازمان او د شمالي وزیرستان د ځوانانو د ډومیسایل او نور مسلو باندې په پیښور های کورټ بنو بینچ ته وړاندې شول، او هغوی ورته په جرګه کې ورته عدالت ورته د فبروري 8 نیټې تاریخ ورکړی دی، او دی وی چې موږ دا د دوه مثال په مسلو باندې به خپل مبارزې ته، قانوني مبارزې ته دوام ورکو. رحمانی میزروال راته لیکلی دی چې د شمالي وزیرستان کډوال په بنو او په ډیر اسماعیل خان کې او په افغانستان کې دی، د یخنۍ په موسم کې خپل ژوند تیروي، له ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي، اوس وي یخنی هم زیاته شوې ده. په دې اړه باندې خو څه موده مخکې هم زموږ خبریال نجیب الله لوخیل رپورټ جوړ کړی و، له چارواکو سره هم خبرې کړې وې، د کډوالو دا اندېښنې هم راخیستې وې چې که په ژمي کې ورسره مرسته ونه شي نو ژوند به یې لا هم ګران شي. نو دا باندې موږ وخت په وخت رپورټونه کوو او له تاسو سره شریکو. پیدا محمد لودین راته لیکلی دی چې مسلم باغ ماجر کیمپ ته پرون 300 بېوزله کورونو سره مرسته ورسېدلې ده، حکمت الله او احسان سگزی ورته ورکړې ده، 40 کیلو وریجې وي، 1 کیلو چای، 15 کیلو بوره، 15 کیلو غوړي، او 1 کیلو مساله، 3 کیلو دال، او 3 کیلو نخود یا چولی ورته ورکړې دي. وایي خلک ورباندې خوشحاله ول، ډیره زیاته مننه، خوشحاله اوسي. او حبیب الله خروټ لیکلی دی چې یخ هم دی او ګیس او بجلی هم نشته. د محب خان هم لیکلی دی چې په کوټه کې ډیره سخته یخنی ده. سمه ده، ډیره زیاته مننه، خوشحاله اوسي، آباد اوسي. د شوکت محمود په غږ سندره ورو، بیا زه راځم دې خبرونو لوري ته.
یاد چا میند ز پکور لگے دے یاد چا میند ز پکور لگے دے اور لگے تے جانا نور لگے دے اور لگے تے جانا نور لگے دے اور لگے دے اور لگے دے یاد چا میند ز پکور لگے دے یاد چا میند ز پکور لگے دے اور لگے تے جانا نور لگے دے اور لگے تے جانا نور لگے دے اور لگے دے اور لگے دے نور پما بند شوے دال رے ادا خوشی دال رے ادا خوشی ساد محبت چی پما تور لگے د ساد محبت چی پما تور لگے د اور لگے د جانا نور لگے د ٹکور لگے دازر زما پس ٹکور لگے د اور لگے د جانا نور لگے د اور لگے د جانا نور لگے د اور لگے د اور لگے د ترکستان وخت کرم خوب کی میں ہوں تلے دے خوب کی میں ہوں تلے دے خود کی مجھ ساد بنگڑو شور لگے دے خود کی مجھ ساد بنگڑو شور لگے دے اور لگے دے جانا نور لگے دے یاد چا میند جپ کور لگے د یاد چا میند جپ کور لگے د اور لگے د جانا نور لگے د اور لگے د جانا نور لگے د اور لگے د اور لگے د اور لگے د اور لگے د
مشال رادیو ته غوږ یاست او ثاقب حامد خان راته لیکلی دی چې د کوز دیر په میدان کې د بجلی ډیر بد حال دی، ډیر ناروا لوډ شیډنګ روان دی، عوامو ته ډیر مشکلات دي او سیاسي ګوندونه هم غلي دي. دغه راته لیکلی دی دلته جرار افریدی چې دوه ورځې مخکې په باړه کې د خیبر په باړه کې یو ماشوم کوی ته پریوتی و او د خلکو ویل ډیر کوشش وکړه خود دې باوجود هغه رونه ایسته شو نو ویل وسغه خلکو د غدغه کوی چې دی قبر ګرځول دی وی په ټوله سیمه کې خلک خپه دي ور باندې.
بالکل د خپګان خبره ده او ماشومان ته چې ډیر زیات پام وشي هغه ډیر زیات مهم دی، ځکه ماشومان خو هر ځای چې زړه غواړي بس زی ګرځي را ګرځي، نو دا د لویانو ذمہواری ده، مسؤلیت دی چې ورته پام وکړي. من یې نه کی څپیړه او سوک او غصه او دا شیان ورباندې ونه کی، خو په طریقه باندې په دلیل باندې یې پوه کی او هر وخت ورپسې وي. د درزندې اوسیدونکي ډیر اسماعیل خان ګلبت شیرانی راته لیکلي دي چې په درزنده کې د ماشومانو د روغتون نشتون له وجې وینن زه ملتان ته تللی یم، نولسمه شپه مې ده په ملتان کې وې، هلته د یو ماشوم مریض سره یم. یو قسم را سره دی خبرې لکه چې راته راوړی دی، ستړي مشئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم مو خې او سیمه هم؟
قدیر خان یم بنونه.
څوک؟ قدیر خان.
قدیر
خان په خیر راغلی. قدیر خان صاحب خبر را سره شریک کړي.
څنګه ښه یې یاره؟ موسم خو بالکل صحیح ده، موسم سبا دی کنه لکه بل
خبر در سره شي دی. قدیر خان صاحب خبر لري؟
خبر خو یاره داسې دی چې دا اوس اندره چې کومه ور واچوله کنه، چې دا کومه یې کور بند بیا ور لګېدلی دی کنه، موسم خو صحیح دی.
نه قدیر خان صاحب، ګوره زه تاته یوه خبره وکړم، دا د دغه خپرونه ده د خبرونو، او ته لکه چې ما سره ګپ لګولو کوشش کوي او داسې وکړه چې خبرې او سندرې ته راشه، بیا به ښه صحیح ګپ ولګو، سمه ده؟
خو لکه موسم خو صحیح دی کنه، خو دا چرته اور لګېدلی دی.
ګوره قدیر خان صاحب، ته بیا هم هغه کوې کنه، ته ټوکې کوې.
خو
ګپ را سره دغه کې ولګوه کنه، خبرې او سندرې خپرونه کې را سره ولګوه، دا خو د خبرونو خپرونه. خپه کېږئ برانه نه ملګرو، خو دا د خبرې او سندرې خپرونه ده نه ده، او تاسو چې خبر نه لرئ نو مهرباني وکئ مه راځئ کنه. لکه زه دا د خبرونه لولم، دا اوس مې د ماشومانو د مریضې خبر ولوسته چې هسپتال نشته دی او دا سړی په تکلیف دی، او تاسو وایئ چې یخنۍ موسم دی او دلته اور ولګېد، خو باید دا د اور کیسې ما سره په دغه کې وکړئ کنه، په خبرې او سندرې خبرونه کې را سره وکړئ. نو زه به هم هغې ټایم کې در سره خوشحاله یم، او ټوکې به م کوو، ټکالې به م کوو، د هر یو شی یو خپل وخت دی، یو خپل سلاټ هم ورته جوړ کړی دی، برخه هم ورته ټاکلې ده. په دې باندې به راته ډېره زیاته بخښنه کوئ، خفه کېږئ برانه نه، په ډېرې عاجزۍ درته وایم. اصغر ارمانی صاحب لیکلی دی چې په بوري کې نن ډېره سخته یخنی ده. ډېرو نورو کسانو هم راته د موسم حال لیکلی دی، زه د موسم خبرونه نور نه وایم. عید نواز خاطر راته لیکلی دی چې مشال فلاحي تنظیم څپریو کې نوی ډن کې وړیا طبي کیمپ لګوي، غریب خلک به وړیا معاینه کوي او دوایانې به ورته ورکوي. سمه ده، ښه خبر دی. تاریخ ته مې چې کشکې راته لیکلی وای چې خلک خبر شوي وو او درغلي وای. منظرخیل ځوانان لیکلي دي چې نن په ډېر اسماعیل خان کې دومره سخته یخنی ده چې او تیزه توپان دی چې خلک له کوره نشي وتلی. ارشاد انجم چې دی هغه راته په جنوبي وزیرستان په واڼه کې دغه ناسته چې له یوې اونۍ راهیسې روانه وه هغه ځنډېدلې ده، بلکې ختمه شوې ده. د هغې په باره کې راته خبر لیکلی دی، بالکل په دې اړه باندې موږ رپورټ لرو او په راتلونکي ګړی کې درته خبرو. سمید لالا لیکلی دی چې د وزیرستان د سیمې کوم ګیس چې پنجاب ته روان دی، د هغې پر ضد نن په بکاخیلو کې تحصیل کې خلک لویه جرګه کوي، او د ګیس کار به پر ریاست باندې بندوي، ځکه چې تر څو پورې چې خپلې سیمې خلکو ته نه ګیس رسېدلی نو تر هغې پورې به دا سلسله بندوي. تاسې مشال راډیو ته غوږ یاست، سلام پښتونخوا خپرونه ده. په دې خپرونه کې تاسې را سره د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه شریکولی شئ. زموږ غږ په منځنۍ څپه 624 کیلو هرتز نه شئ اورېدی، خو په لنډو څپو یې اورئ. دا لنډې څپې څه دي؟ په دې خبرتیا کې واورئ.
دا مشال رادیو ده. په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خپرونې اوس نشي اورېدلې. که زموږ خپرونې اورېدل غواړئ، شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشئ. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پوري موږ په دغه سپو تاسو مونږ دلې شي 12113 14580 او 15215 کیلو هرتز. دا مازیګر ل دریو د ماخام تر شپږو بجو پورې زموږ فریکوئنسی ده 12113 15215 او 12880 کیلو هرتز.
مشال رادیو ته غوږ یاست. آصف ملاخیل را تلیکلی دی چې لکی مروت ګنڈی چوک سره نږدې د موټر سایکل او د فلاین کوچ ترمنځ ټکر شوی دی چې پکې یو ځوان مړ شوی دی او دوه ژوبل دي. قاسم احمد لیکلی دی چې نن په مومند تحصیل صافی او لکړو بازار کې تحریک انصاف لوري د تحریک انصاف ګوند لخوا د ګرانۍ خلاف احتجاج کیږي. سم ده. شعیب محمد هم لیکلی دی چې د ګرانۍ له وجې هیڅ شی نه ویلی شو نه اخیستی شو. سم ده، ډېر زیاته مننه. او مجیب الرحمن لیکلی دی چې په صوبه کې د پی ٹی آئی حکومت دی او احتجاج هم پی ٹی آئی کوي د ګرانۍ خلاف. صحیح ده، مننه، خوشحاله اوسېدل دغې تبصرې. او تحصیل د دخیل ځوانانو غږ مدخیل لیکلی دي چې د مدخیل قوم مشرتابه نن په پیښور ته ور روان دي. د شمالي وزیرستان کډوال چې سیمونه یې بند دي، هغه د پیسو د مرستو سیمونه، نو دوی ویل ته ورځي له چارواکو سره غږیږي او ورسره په دې باندې خبرې کوي. رابعه تبسم په غږ سندره نشرو. او داسې به وکړو چې زه دلته چې دا تبصرې وګورم. په سوات کې ډېره زیاته واوره شوې ده، په ننګرهار کې وایي ډېر سخت توپان دی، په نورو ځایونو کې په اسلام آباد کې باران او په مری کې هم واوره روانه ده. د دې په باره کې هم راته دغه راغلی دي، تبصرې راغلی دي. بلال خان مومند په پښتونخوا کې ویلی دی چې هلته د عمران خان صاحب د ګوند حکومت دی او هر سهار خلک وړو پسې د ټرک شاته منډې وهي، نو دغه چې دی د چمن موسم هم یخ دی. او د دې نه علاوه نورې تبصرې هم راته راغلي دي، خو د رابعې تبسم په غږ باندې به سلام پښتونخوا پای ته ورسو. په لګړې کې بیا در سره یو. I don't know.